دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي هواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. نن دوشنبه د تلیا میزان میاشتې 15 د اکتوبر میاشتې 8 تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د آزادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام یوه مشهوره څیره نیولې ده. افغان طالبان وایي چې د 11 طالبانو د آزادۍ په بدل کې 3 برمته سوي هندي انجینران خوشي کړي دي. د دوی په خبره په دغو خوشو سو طالبانو کې د دوی ځینې مهم غړي هم شامل دي. د طالبانو دوو مسؤلانو پرون آزادي راډیو ته ویلي چې دغه تبادله پرون وسوه، خو دوی د دې تبادلې د ځای په اړه څه ونه ویل. د طالبانو دغو مسؤلانو د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نه شول په شرط دا خبرې کړې دي. دوی نه دي ویلي چې دغه طالبان له افغان چارواکو سره بندیان وو که په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره. د افغانستان یا هندوستان چارواکو سمدلاسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په بغلان ولایت کې 8 هندي انجینران چې د برېښنا په یوه پروژه کې کار کاوه د 2013 د کال په می میاشت کې وتښتول سول. د هغې تښتونې مسؤولیت چا نه منلی. له هغې ډلې یو برمته سوی انجینیر خوشی کړی سو، خو د نورو د برخلیک په اړه معلومات نه وو. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي صبغت احمدي د بهرنیو چارو وزارت د ویان په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. دغه ریاست تیره شپه د احمدي د لرې کېدو په تړاو په یو اعلامیه کې ویلي په دې وخت کې انتصابونه او برطرفۍ کیداسې له انتخاباتو سره ارتباط ولري. په اعلامیه کې ویل سوي چې صبغت احمدي د سولې د پروسې په ملاتړ د بهرنیو چارو وزارت موقف بیان کړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست پرون ماپښین په یو اعلامیه کې وویل چې احمدي په رسنیو کې د غیر مسؤولانه څرګندونو په خاطر له دندې لرې کړی سوی دی. صبغت احمدي په وروستیو کې پاکستان ته د طالبانو د هیات تر سفر وروسته په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د زمینې برابرېدو لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو د هڅو هرکلی کوي. وروسته د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر کې ولیکل چې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ د کتنې په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویان وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او د حکومت لیدلوری نه څرګندوي. خو ښاغلي احمدي په ځواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت رسمي دریځ بیان کړی دی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د شهدا او بهارک ولسوالیو لپاره د طالبانو تش په نوم پوځي مسؤولان وژل سوي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د شهدا ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول مولوي محمد داود خالد او د بهارک ولسوالۍ لپاره د طالبانو پوځي مسؤول برکت الله ارشد په هوایي حمله کې وژل سوي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان هوایي ځواک د طالبانو دغه دوه پوځي مسؤولان په بلې ولسوالۍ وردوج کې په نښه کړي دي. د بدخشان مطبوعاتي دفتر ویلي چې د طالبانو دغو دوو پوځي مسؤولانو له کلونو راهیسې پر خلکو ظلمونه کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ په نوم سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. په دغو شل اوره سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې د غوړیو او نورو ځوانو لوبغاړو په شمول شپږ ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د افغانستان د کرکټ بول لوري د افغانستان شپږیزه کرکټ لیگ سیالۍ رسمن پیلېږي چې لومړۍ لوبه به نن سهار د کابل او د بند امیر لوبډلو ترمنځ پیل شي. د ویلو ده چې یادې لوبې به د افغانستان د ملي ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
شپږیزه کرکټ لیگ به د تلیا میزان تر شپږویشتمې دوام کوي. په دغو مسابقو کې د کرکټ د ملي ټیم مشهوره لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، اصغر افغان، ګلبدین نایب، شاپور زدران او شفیق الله شفق د شپږو ټیمونو کیپټنان ټاکل سوي دي. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې چارواکو په دغه هیواد کې د انسټاګرام مشهوره څیره نیولې ده. هغه په دې مشهوره وه چې د فلمي لوبغاړي انجلینا جولي غوندې د ښکاره کېدو لپاره یې خپله څیره د پلاستیکي جراحي په مرسته ډیره رابدله کړې ده. تسنیم اژانس پرون نوښت خبر ورکړی چې د ټولنیزې شبکې انسټاګرام دغه پیژندل سوې څیره چې په سهار تبر مشهوره وه مقدساتو ته د سپکاوي تاوتریخوالي ته د لمن وهلو او پساته د ځوانانو د هڅولو په شمول د جرمونو په تور نیول سوی ده. د هغې د انستاګرام حساب ډیلیټ کړی سوی دی. تبر چې 22 کلنه د تیر کال وروسته له هغې په نړیواله سطحه د خبرونو په سرلیکونو کې نوم راغی چې د خپلې څیرې داسې عکسونه یې خپاره کړل چې د پلاستیکي جراحي په مرسته یې ډیره بدله کړې وه. داسې ویل کیږي چې تبر 50 وارې د خپلې څیرې پلاستیکي جراحي کړې ده. د هغې اکثر عکسونه چې له خپلو 26,300 ملګرو یا فالوورانو سره یې شریک کړي تر حد زیات ایډیټ سوي دي. انستاګرام یوازنۍ لویه ټولنیزه شبکه ده چې په ایران کې یې خدمات د لاسرسي وړ دي، خو فیسبوک او ټویټر بند کړی سوي او خلک د ټیلیګرام د مسنجر له خدماتو ګټه نسي اخیستلی. په امریکا کې دویم افشا کوونکي چې وایي د اوکراین له ولسمشر سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د معاملې په اړه د لومړي لاس معلومات ورسره دي، د استخباراتي ادارو له داخلي څارونکو سره خبرې کړې دي. دا خبره د اول افشا کوونکي مدافع وکیل کړې ده. اول افشا کوونکي تیره میاشت رسمي شکایت وکړ چې هغه شکایت د ولسمشر ټرمپ پر خلاف د استیضاح لپاره د څیړنې سبب سو. مدافع وکیل مارک زید پرون ای بی سی نیوز ټلویزیون ته وویل دویم تن هم استخباراتي مامور دی چې څارنوال ورسره مرکه کړې ده. اسوشیټډ پرس خبری اژانس د زید خبرې راخیستې چې ویلي دي له دویم افشا کوونکي سره د لومړي لاس داسې معلومات شته چې د اصلي یا لومړي افشا کوونکي ادعا پخوي. اصلي افشا کوونکي ادعا کړی چې ولسمشر ټرمپ له خپل قدرت څخه په استفاده د 2020 لدې کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یوه بهرني هیواد څخه د مداخلې غوښتنه کړې ده. دا تورونه د هغې ټلیفوني مکالمې په اړه دی چې ولسمشر ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره د جولای پر 15 نیټه کړې وه. ولسمشر ټرمپ په وار وار دغه تور رد کړی دی. د کاسوو په پرونیو تر وخت مخکې انتخاباتو کې د اپوزیسون دوه عمده ګوندونه تر واکمن ګوند مخکې سوي دي. پر ځایي وخت د شپې تر 11:14 پورې د 80% شمېرل سوو رایو له مخې د کاسوو ډیموکراتیک واکمن ګوند چې له یوې لسیزې یې پر پالیسیو واکمني کوله په سولو کې یوازې 22 رایې ګټلې دي، خو کیڼ اړخي ملت پال ګوند ویتی وینډوسي په سولو کې 26 او ښي اړخي د کاسوو ډیموکراتیک ګوند یا ایل ډی کی په سلو کې 15 رای خپلې کړې دي. تمه کیږي د اپوزیسون دغه دوه عمده ګوندونه یو ائتلافي حکومت تشکیل کړي. په کاسوو کې به د دغو پارلماني ټاکنو نهایي نتیجه نن دوشنبه اعلان سي. په کاسوو کې 1,900,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. خلکو د 130 وکیلانو د غوره کولو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه وکاروله. دا له کله چې په 2008 نه دی کال کې کاسوو له سربیا خپله خپلواکي اعلان کړې ده، په دغه هیواد کې څلورم پارلماني انتخابات دي. اته بجې او اته دقیقې سوې. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد یې له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړي. یو څارونکی بنسټ وایي
شفافیت ډېر مهم ده، ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي.
په هلمند کې د ځینو ولسوالیو رایې د درغلي په شک قرنطین سوي، خو د دغو ولسوالیو اوسیدونکو مظاهره کړې.
نو موږ مظاهره کوو، موږ خپل ځغ پورته کوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل د حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه منو.
په کونړ کې ښوونکي له کمو امکاناتو شکایتونه لري.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوې. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یوه نمره ځمکه او تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوې.
په ننګرهار کې هم ښوونکي ورته ستونزې لري.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپناه نه لري، هغه ټول ورځ د خپل کور او د خپل فامیل په اړه فکر کوي. نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم کلیسه کې شته درس ورکړي، نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
په بهرني موضوعاتو کې ورې چې پیراخ کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر تر 100 واوښت. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو د سند پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع راخلو. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخلې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي. الیسن بلیک ویلي بریتانیا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو ملاتړ کوي. میرمن بلیک پرون په افغانستان کې د ناټو له ملکی استازي نیکولاس کی سره یو ځای د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورغلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وایي چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د دوی د کار شفافیت تضمینوي. صفی الله ستنگزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ناټو سازمان ملکی استازی نیکولاس کی د یکشمې پر ورځ په کابل کې د بریتانیا د سفیر الیسن بلیک په ملتیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ورغلی و او د رایو د شمیرنې او جدول بندۍ پروسه له نږدې وکتله. په کابل کې د بریتانیا سفارت په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي نیکولاس کی او الیسن بلیک دواړو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ستایلی چې خپلواکي یې ساتلې او لا یې ټینګار پرې کړی چې تر وروستي ممکنه بریده دې شفافیت یقیني کړي. دوی له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو او خلکو غوښتي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ او وروستۍ نتیجې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان ته په تمه اوسي. د بریتانیا سفیر الیسن بلیک ویلي هیواد د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسونو ملاتړ کوي او ټینګار یې دی چې د دوی کارونه له لاسوهنو خوندي پاتې وي. ناټو د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د ترسراوي لپاره له امنیتي ارګانونو سره د روزنې او مشورې همکاري کړې او هم په تخنیکي چارو کې د همکاریو ژمنه ورکړې وه. بریتانیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ترسراوي سره نږدې $10 million مرسته کړې. د ټاکنو له ټول ټال نږدې $150 million بودیجې نه د $950 million مرسته نړیوالې ټولنې کړې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی له کارونو د نړیوالې ټولنې ملاتړ د ټاکنو د پروسې شفافیت او د راتلونکي منتخب حکومت لپاره ډیر ارزښت لري. د کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سفیر انګلیس و نماینده ملکی یا سفیر ملکی ناتو از بخش های مختلف
د انګلستان سفیر او د ناتو ملکی استازی دواړو د ټاکنو خپلواک کمیسون له بیلابیلو برخو لیدنه وکړه او یې څارلې. دوی د ټاکنو له پروسې او پراتونکو کې د نتایجو له اعلان هرکلی وکړ او د میزان شپږمې ولسمشرۍ ټاکنې تیرو انتخاباتو ته په کتو یو لخو ټاکنو یاد کړه. هم په مالی او هم په تخنیکی چارو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ او ډاډ ورکول ډیر مهم او حیاتي دی. د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د څارنې لپاره کورنیو او بهرنیو ادارو او سازمانونو څه باندې 100,000 څارونکي ګمارلي وو. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو له روڼتیا د نړیوالې ټولنې ملاتړ د کاندیدانو لخوا د دې پروسې د ننګولو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبولای شي.
څومره چې نړیوال شریکان د افغانستان د دغه پروسې په اړه باندې خپل مثبت نظر همدارنګه د دقت غوښتن کیږي او موږ اندازه د شفافیت او مشروعیت باندې همدارنګه د مسؤلینو په چلند باندې ډېر تاثیر کوي. شفافیت ډېر مهم ده ځکه چې کمیسیون ته وینا او سپارښتنه همیشه دا وه چې دوی باید د باور جوړولو لپاره ډېر کار وکړي تر څو کاندیدان سیاسي ګوندونه دوی خوینه خواسته په یوه مرحله کې د شک او تردید په اساس باندې پروسه چلند نه کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه وشوې چې پکې د لومړنیو شمیرو له مخې 2,600,000 کسانو رایه ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون اوس د غورایو په پروسس بوخت دی او ژمنه یې کړې چې د میزان په وشتمه به لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ومنل چې په افغانستان کې د بریتانیا سفیر وایي هیواد له انتخاباتي کمیسونونو غواړي څو د یقیني کړي چې له مداخله پرته خپلو چارو ته دوام ورکوي. په هلمند کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ځینو ولسوالیو رایې قرنطین کړي دي. دغه کمیسون مسؤلان وایي چې له دغو ولسوالیو څخه ډیر شکایتونه ثبت شوي ځکه نو یې په اړه څېړنه کوي. د قرنطین سویو سیمو اوسیدونکو د ټاکنیزو شکایتونو د دفتر مخې ته پرون اعتراض کړی دی. الیاس دایی او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسمشرۍ ټاکنې د روانې میاشتې پر شپږمه نیټه وسوې چې د رایو د شمیر د رایې اچونې پر مهال د احتمالي تقلب او ځینو نورو اساسو مسایلو په اړه د ټاکنو اړوند دواړو کمیسونونو سخت بوخت دي چې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر ورځې پورې خپل کارونه بشپړ کړي.
موږ د ښاغلي محمد رضا اميري هغه پریکړه غندو چې بې له ثبوت څخه زموږ د دوو ولسوالیو رایې قرنطین کړي.
د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون مخې ته په لسګونه کسان راټول شوي دي وایي په ډیرو خرابو شرایطو کې راوتلي دي. رای ورکړی ده او د دوی د رایو قرنطین ورته د منلو وړ نه دي. د دوی ګڼ شمېرې ښځې دي چې رایه چول خپل حق بولي او غوښتنه کوي چې د دوی دغه حق ته احترام وشي.
غواړي چې د هلمند په سختو شرایطو کې رای ورکړي دي. غواړي خپل حق ترلاسه کړي. په دا رای چې باطل شي زموږ حق تر پښو لاندې کېږي. موږ خپل حق غواړو. موږ خپل رای استعمال کړی دي چې د هلمند ولایت کې موږ خپل رای ناوانه استراج او د ولسوالۍ نو موږ مظاهره کوو. موږ خپل ځخ پورته کوو. موږ خپل حق غواړو. موږ خپل حق څخه دفاع کوو.
موږ د دوی دا دریځ په هیڅ صورت نه منو.
په هلمند کې که څه هم ډیر خلک د رایه چونې بهیر ته راونه وتل، خو د ټاکنیزو شکایتونو د ساحوي کمیسیون مسؤولین وایي د پراخه تقلب او غیر قانوني رایو په شک یې د ناوې، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو د ډیرو مرکزونو رایې کرنتین کړي دي. د دې دفتر مسؤول محمد شریف آریان ازادي راډیو ته وویل د کرنتین سیو رایو په اړه یې پلټنې پیل کړي دي.
نه باطل خبره ده، نه به اعتبار خبره ده، صرف د سیرانو لپاره قرنطین موضوع چې ده د سیرانو لپاره ده، او موږ غواړو صرف یو چک کوو چې دې مرکزونه کې څه خبره ده، تقلب پاکستان هسته داسې عادي غوندې سیران ده، بس نور خبره نشته.
د رایو لومړنۍ شمېرې ښیي چې په هلمند کې د 400,000 سټیکر سو تذکرو سره سره تر 100,000 لږ ډیرو کسانو پولیس مشروز ټاکنو کې برخه اخیستې ده. ویل کېږي اکثره هغه سیمې چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې یې ډیرو خلکو رای استعمال کړي دي همدا درې ولسوالۍ دي چې رای یې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا کرکتین شوي دي. مبدالله استایي، ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نګرهار کې د شوونځیو شوونکي وایي چې له اوږدو کلونو راهیسې ورسره حکومت ژمنې کوي چې د استوګنې لپاره یوه نمره مځکه ورکوي، خو لا هم ورته د کورونو لپاره مځکه نه ده ورکول سوې. دوی د ماشونو له کموالي هم شکایت لري. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
په ننګرهار کې د ښوونځیو استادانو د ښوونکي د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې چې د اکتوبر په شپږمه نیټه ترسره شول وویل کلونه وړاندې ورسره حکومت د استوګنې لپاره د یوې نمرې د ورکړې ژمنې کړې وي، خو لا هم د کورونو لپاره د ځمکې خاوندان شوي نه دي. دوی وایي میاشتنۍ تنخواه هم په هغه اندازه نه ده چې د دوی کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوه تنه ښوونکي عمر سید او فقیر محمد وایي
نو معلمان بیچارهګان یو خو ماشونی هم کم دي، او بل دا دی چې د کور مشکل هم لري، کور نه لري، په کم 50 روپۍ تنخواه چې اخلي هغه هم په خپله بس کرای کېږي، او د خپلو ماشومانو لپاره مغز لازم چې څه چې دي هغه برابرولی نه شي.
زیاتره استادان کور نه لري، سرپنا نه لري، نو دا یوه غټه ستونزه ده د استاد لپاره. هغه ټوله ورځ د خپل کور او د خپل فامیل پاره فکر کوي، نو د خپل شاګرد لپاره چې هغه کوم مخلصه کې شته درس ورکي، نو هغه لپاره به څه فکر وکړي.
د خونځي اوس د کوونکې هم وایي چې د خونکو کمزور اقتصاد، کم معاش او د کرایې په کورونو کې ژوند د هغوی پر رواني حالات هم اغیز کړي چې له عملی درسي بهیر زیانمن شوه دی. د ولسم ټولګي زده کوونکې نایله وایي
کچیرته استاد یو اقتصادي حالت خراب اوسیږي، نو دا کله سینب تراش یعنی هغه خپل هم خفه اوسیږي، نشي کېدل چې دا استاد سم درس ورکړي، ور به کې تر یو حد پورې باور کوي د مخ په شان د بیان شي کولای چې هغه درس ورکړي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود مخیل وویل
یو څونځه د معلمینو هغه د خرګوټو ده چې معلمین ته باید نمرې ورسی، که څه هم چې د کومې ورځ نظر اغلم زما توجه وته ده یو څه نمرې خوونکو ته د چین په ولسوالۍ کې تقسیم کړلې، او کوشش کوو چې دا نور د خرګوټو مسایل حل شي او یو نمره ځمکه معلمینو ته ورسی چې دا د دې حق ده.
د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینوار وایي د خوونکو لپاره د زنو خرګوټو کارونه نهایی شوي، او د نمرو د ویش په برخه کې هیڅ قانوني ستونزه نشته، خو د خار جوړونې وزارت چارواکي د نامعلومو دلایلو له امله د نمرو ویش ځنډوي. دی وایي هسې پیل کړي چې د ښوونکو ستونزو ته حل لاره ولټوي.
تېرو څو میاشتو رئیس موږ د ښار جوړونې وزارت سره بار بار اړیکه نیولې ده، او غوښتنه مو ترې کړې چې زر تر زره هغه خپل انجینران راولېږي، او موږ د خرګوټي نمرې ویشل شروع کړو. شاوخوا 1200 ښوونکو تالته نمرې ورکول کېږي، هغوی موږ ته هر ځل ښه کړي او لا تر اوسه اقدام نه دی کړی.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې اوس حال 3000 خونکي په دندو بوخت دي، خدا ولایت لا هم شپږ زر نور خونکو ته اړتیا لري.
په کونړ کې هم شوونکي وایي چې ماشونه کم دي، او ډیری په کرایي کورونو کې اوسیږي چې اوسني ماشونه ورته کافي نه دي. د موضوع تفصیل له روح لانوري نوري.
په کونړ کې خونکي شکایت کوي چې ماشونه او نور امتیازات کم دي، او کومې ژمنې چې ورسره چارواکي کوي تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د عمرا خان لیسې دوه خونکو استاد راحت الله ساپی او استاد انعام الله مسلم یار ازادي راډیو ته وویل
خپل زمنګ رئیس جمهور او نورو چارواکو دا وعده کړي چې معلم ته به تنخواه ما زیات شي، تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ قسمه اقدام نه دی شوی. ځینې معلمان په لرې ځایونو کې وظایف لري، دا غي ماش دوم را دی چې نمایت ف کرایا کې لاړ شي او پاتې ماش چې دی به دا غي د کور گزارن کیږي.
زمونږ ماش دوم را کم دی، مونږ کور کې مشکلات ډیر دي، د رزق مدرک نه وي، ناروغان ډیر لرو.
خون کې وای د ماشونو کموالی په وجه تل د هټیوالو پوره وړي وي، همیشه په دې فکر کې وي چې څنګه قرضونه خلاص کړي او په څه ډول بچو ته خوراک او جامې پیدا کړي. استاد صلاح الدین وای
خون کې ماس کم دی او هغه ډیر په تکلیف او دغه باندې ذهني ارامتیا نه وي، او چېرته که بلاره ما روان خامخا یو څو پوښتنه کوي، مثال دوکاندار ته هغه زما قرض نور کړی، کور کې اوسیږي. په افغانستان کې خون کې ډیر مشکلات سره مخامخ دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده هم مني چې د خون کو ستونزې زیاتې دي او کومې ژمنې چې ورسره شوي عملي شوي نه دي.
د معلمینو ستونزې هیڅ نه دي حل شوي. په کونړ کې چیرته یو معلم ته یو نمره ځمکه او تر اوسه پورې نه ده ورکړی شوي. یو استاد 2000 روپۍ دې د میاشتې اخلي یا 3000 روپۍ اخلي، د وړو قیمت چې سړی محاسبه کړي نو دا استاد وړو اخلي او کنه دې ماش باندې څه وکړي.
کونړ کې ټول 515 بابا خونځي او یو شمیر دینی مدرسې موجودې دي چې په کې 4100 او اتاتیا ښوونکي نږدې 200 زده کوونکو ته په تدریس بوخت دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د افغانستان په اړه د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې په اسلام آباد کې د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرو ته کتنه کړې. د دې مطلب سرلیک دی: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د خبرو له لغوه کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره ګوري. ورځپاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د خلیلزاد کتنې ته اشاره کوي او لیکي که څه هم طالبانو د اسلام آباد د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې دوه استازي چې د دې خبرو د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي، د جزئیاتو له ورکولو پرته تاییدوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره یې کتلي دي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام لیکي که د سولې خبرې بیا پیل شي، روښانه نه ده چې آیا دواړه لوري به هغه څه چې دوی مخکې موافقه پرې کړې وه خو اعلان شوې نه وه بیا پرانیزي، او که به د هغې موافقې د اعلان لپاره د عملي امکاناتو په رامنځته کولو تمرکز وکړي چې افغان حکومت مخالفت ورسره کړی و. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په پاکستان کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد کتنې یو شمیر افغان چارواکي په غوسه کړي، ځکه طالبانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه وکړه. نیویارک ټایمز د مطلب په وروستۍ برخه کې د افغان ولسمشر د ویان صدیق صدیقي هغه څرګندونې نقل کړي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوي له رسېدو سمدستي وروسته یې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکلې. ښاغلي صدیقي لیکلي وو چې که د سولې بهیر د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت نه وي نو هیڅ پرمختګ به پکې ونه شي. د نړیوال بحران ډلې هم په خپله خپرونه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی د افغانستان د سولې د خبرو بیا پیل، په اسلام آباد کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرو ته اشاره کړې او لیکي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د خبرو لغوه کېدو د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي ورانه کړه. خبرونه لیکي چې امریکا د دې اقدام په وسیله د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې سیاسي حل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلې یوه برخه وه د خپلې پالیسۍ سرته راوست. د مطلب په دوام کې راغلی چې امریکا غوښتل د سولې د خبرو په پایله کې پرته له دې چې د خبرو پرمختګ په پام کې ونیسي له افغانستان خپل ځواکونه په یو اړخیز ډول وباسي. د نړیوال بحران ډلې لیکي که داسې شوي وای نو د افغانستان جګړې به د طالبانو د حملو په نتیجه کې دوام کړی وای، ځکه طالبان تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کوي او له بلې خوا د طالبانو مخالف ځواکونه به د ژوند او مرګ لپاره په جګړه کې ښکېل شوي وای.
او اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 104 ته رسیدلی دی. په دغو مظاهرو کې د 1200 عسکرو په شمول څه باندې 6000 نور کسان ژوبل سوي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه کنفرانس کې د مرګ ژوبلو دغه شمیر اعلان کړ. مظاهره چن وایي چې اداري فساد، بیکاری او کمزورو عمومي خدماتو مظاهرو ته مجبوره کړي دي. سپیولاستانګزی او په دې اړه نور تفصیل.
په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال مظاهره چانو او عسکرو ته زیاته مرګ ژوبلا وښتي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایند جنرال سعد مان پرون په یو کانفرنس کې وویل په مظاهره چانو او عسکرو باندې ورانکارو کړی او ډزې کړي. هغه د مرګ ژوبل شمیر داسې یاد کړ:
عدد المصابین 6000 107.
د ټپیانو شمیر 6018 دی او د وژل شویو 104 تر رسیدي. دا هم د مظاهره چانو او هم د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې ګډ شمیر دی. په دې ډله کې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو شمیر 1241 تر رسیدي او د وژل شوی عسکرو شمیر 8 دی. جنرال مانوئل سباندې 50 دولتي او ګوندی ودانۍ او لزګونه موټر هم سوزول شوې. مظاهره لتیری سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ د عراق په پلازمینه بغداد او زینو جنوبي ښارونو کې پیل او لمنې نور سیمو ته هم وغځیده چې ورسره تاوتریخواله او چته ورسید. د مظاهرو پر مهال پولیسو له اوخ کې بهاونکې غازه کار اخیسته او د رپورټونو په اساس د بغداد هوایی ډګر او تحریر تړل شوی میدان په څیر زینو سیمو ته د هغوی د نه پریښودو په خاطر وسلو ته هم لاس ور وړه. مظاهره چانو له لومړۍ ورځې شکایت کړی چې امنیتي ځواکونو د خزو او نارینه په وړاندې له سختې ځپون کې قوی کار اخیسته. په بغداد کې یو مظاهره چی پولیس تورن کړل چې د دوی ځوانانې وروژلې.
هغوی له اوخ کې بهونکې ګازه آن د شزو په وړاندې کار واخیست. موږ پارلمان نه غواړو، جمهوریت هم نه غواړو. نن یې زموږ ځوانان راووژل، زموږ بیرغ ته هم احترام نه لري.
د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی جمعه ویلی او مظاهره چان دی له تاوتریخوالي لاس په سر شي او حکومت چمتو دی چې ګڼې مشروع غوښتنې ومني. سره له دې هم د جمعې پر ورځ د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا او صدر د حکومت د مستعفی کېدو او له وخت مخکې انتخاباتو ترسراوي غوښته. عراق نږدې 40 میلیونه نفوس لري. عراق په نړۍ کې د تیلو 15 لوی صادرونکو هیواد دی، خو بیا هم 40% خلک له فقر سره مخ دي او 15% ځوانان بیروزګاره ګرځي.
ګڼ اوریدونکو خبرونه ته اسمي سون راستول دي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي د انتخاباتو کمیسون باید په ډیر دقت سره رای وشماري او رښتینی بریالي کاندید اعلان کړي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازي اریوب لیکي د جلغوزیو د موسم پر رسیدو سره د صدرات په برخه کې باید اسانتیاوي رامنځته سي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي له ولسمشر نور دولتي کسانو څخه هیله کوم چې زموږ د غنمو مخه دی ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې من غنم دلته موږ په 200 روپیو اخلو. د جعفری په نام اوریدونکو لیکلي د کندهار او کابل عمومي لویه لاره د زابل په ساحه کې ډیره خراب شوې ده. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجی په بل اسمس کې لیکلي افغان مهاجر چې د ایران له خوا شکنجه کیږي باید د افغانستان دولت ورته سخت ځواب ووایي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي نن شپه په لوګر ولایت کې سخت باران وسو او هوا هم یخه شوې ده. او هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوی لیکلي د هلمند ولی څخه غواړو چې دلته په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکا سته. دغه فابریکا باید فعال کړي، یو خو به ځوانانو ته د کار زمینه مساعده سي او بل به بزګر خپل پنبه د پروسس لپاره نور ولایتونو ته نه وړي.
ستاسو له پیغامونو
موبایل خپلواکم د داسټه سوالایت د قلاینه د مرکز نه هره کې نیولې دا بلا کال مخکې د ریو د هاغړې یو د ګرځنیش کې متاسفانه او ساده بلا کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څو د نل ملو د بیا او بشته او د فلاس افغاني حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غشت د شمالي دریام بولی موږ د والي څخه غواړو چې د غشت څنګه سم کې او د ډیری د متاسفانه مشته ملکشي په خوا
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د ازادۍ راډیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه. دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی، خو زه د حکومت غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د لوږې نه په امن کې شي. داسې ښوونکي شته دی چې هغوی ته شل کسان، دیرش کسان او 15 کسان ور په غاړه دي، دغې نفقه نه شي پوره کېدلې. په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي، د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي. دوی ته دې امکانات برابر شي، ځکه ښوونکی د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده. تر ټول هغه شمه ښه ځلیدونکي شي او ټولو ولسونو ته او ټولو شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مزدر وګرځي. وسلام با احترام.
جی مات چند ہلمند ولایت مرکز لشکرگاہ سے خداغا پیغام دا آزادی ریڈیو تک پیژدم. واقعاً طالبان با افغانستان کی سولہ خواہش نو دے پر چین ایران شوروی یا پاکستان سے سبرون کی شاہ پر ځای خبر بدای چې افغان حکومت سره په تماس کې د افغانستان خو خلکو سره د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کی. په دې ستونزه د افغانانو سره د دې ستونزه د چینایانو او د شوروویانو او د ایرانیانو سره نه ده. دوی د افغانانو سره راخیستل د افغانستان کې لاس اچولی دي. د افغانستان سره چین د افغانستان پر حال ورحمي.